السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي د استنبول خبرې ناکامې شوې، د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د دوی تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي دي چې د پاکستانی لوري د غیر منطقي غوښتنو له کبله په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترر پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې وویل چې د استنبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو او هیڅ حل لاره ونه موندل شوه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا ادعا وکړه چې په استنبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو پالیسۍ منعکسوي پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په استنبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې د پاکستاني لوري غوښتنې غیر منطقي وي. د افغانستان د دوستانو په نوم په یوه غونډه کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وشو. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل، موږ له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ غوښتونکي یو او د دې هیواد له خلکو په تیره له ښځو او نجونو پر خپل کلک ملاتړ بیا ټینګار کوو. په دې اړه چې دا غونډه کله جوړه شوې وه جزئیات نشته، خو ویل کېږي چې افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر نصیر احمد فائق هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې بندې شوې او د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار، تګ راتګ او نورو ازادیو سخت محدودیتونه ولګول شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د جنوبي کوریا له ولسمشر لی جا امیونګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د تړون جزئیات نهایي کړي دي. ټرمپ دا خبره د آسیا پاسیفیک فورم په څنډه کې له لی او نورو سیمه ییزو مشرانو سره په ماښامنۍ کې وکړه. د هغې موافقې له مخې چې دغو دواړو متحدانو په جولای میاشت کې اعلان کړې وه، سل د واشنگتن لخوا پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي د مخنیوي لپاره منلې چې په متحدو ایالاتونو کې به 350 میلیارد ډالر نوره پانګونه کوي. له دې مخکې جنوبي کوریا د شایلا په نوم د کوریا د پاچایانو د کورنۍ د سرو زرو تاج ولسمشر ټرمپ ته ډالۍ کړ. ټرمپ وویل زړه یې غواړي چې دا تاج همدا اوس پر سر کړي. په کامرون کې د اپوزیسیون مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج چې له مخې د اوسني ولسمشر حکومت تر اوو نورو کلونو پورې غځول کېږي رد کړل. د مشرانو ویلي چې دا انتخابات د هیواد چې اوس د بیلتون پالنې په لانجه کې راګیر دی د خلکو رښتینې اراده نه تمثیلوي. د مرکزي افریقا د دې هیواد د اساسي قانون شورا د دوشنبې په ورځ د لانجمنو انتخاباتو نتایج اعلان کړل او د 53 سلنه رایو په ګټلو سره 29 کلن پاول بیا یو ځل بیا بریالی اعلان کړ. له دې اعلان وروسته د کامرون په څو ښارونو کې له تشدد ډک اعتراضونه پیل شول. د کامرون په سوداګریز مرکز دواله کې د اپوزیسیون د پلویانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د دې ښار سړکونه بند شوي دي او تمه ده چې د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډله به د پنجشنبې په ورځ په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د سه شنبې په ورځ تایلند ته 9-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اوومه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 9:00 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورې چې د استنبول د خبرو د ناکامۍ له راپورونو وروسته د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرۍ پیل شوي. د پنجاب اعلی وزیر د افغان کډوالو پر ضد د اقداماتو امر کړی.
متاسفانه حسن پرون څلور یا پنځه بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بې اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او یوناما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندیدلو د افغانانو ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی و. په یو ځانګړي راپور کې د کونډې زوی د سریال اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی سره خبرې اورېدای شي.
کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای ترڅو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت او پاکستانی پلاوی ترمنځ د استانبول د ناستې د ناکامېدو له خبرونو وروسته دواړو لورو پر یو بل تورونه پوری کړي دي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان بیا طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړي دي، خو په رسمي ډول دواړو خواوو لا هم د خبرو د پای ته رسیدو رسمي اعلان نه دی کړی او د هم لا معلومه نه ده چې دواړو اړخونو پلاوی له هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اوږدمهاله اوربند په هدف د پیل شویو خبرو د ناکامۍ راپورونه خپاره شوي، دواړو لوریو په یو بل تورونه پوری کړي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکارۍ تورن کړي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چنن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپانه خپور کړی دا کړی چې د استانبول مذاکرات د پاکستان د دوی پټکو غیر منطقي غوښتنو له امله پرمختګ نه کوي. په بیان کې راغلي پاکستان غوښتنه د ریچ کابل دی په هغه هیواد کې د کیدونکو بریدونو د نکیدو تضمین ورکړي. داسې مهال چې د بیان پر بنسټ ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد په خوانی کورنۍ مسله ده او طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ گاونډي پر ضد نه استعمالیږي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف بیانن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د سولې د خبرو لپاره د پاکستان حاضرېدل د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو موقع ده، خو د ده د ادعا له مخې ځینې افغان چارواکي زهرجنې څرګندونې کوي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف د دغه څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین خاني له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خو د ترنګلتیا په همدې اوج کې بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په ایران کې د اقتصادي همکاري او سازمان د غونډې په څنډه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ابراهیم صدر سره کتلي او د یو ایراني خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي په هر کور کې اختلاف وي او موږ به هم ستونزې د خبرو له لارې حل کړو. که څه هم تر اوسه له دواړو لوریو د استانبول د خبرو اترو د پای ته رسېدو دا چې د دواړو لوریو پلاوی اوس مهال لا هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستانه شوي څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر 28 د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله په خپل ایکسپانه لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پرون 3 د اکتوبر 28 په خپل ایکسپانه په خبر کړي بیان کې دا کړی و چې د پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي او د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. په دې بیان کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دانش کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف لوی ټکی د تحریک طالبان پاکستان مسله ده، هغه چې د پاکستان د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري خو طالبانو دغه ادعاوې په وار وار رد کړي. د استانبول ناسته د روان اکتوبر په 15 پیل شوی او ویل کېدل چې 3 به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19 شوې وه. په همدې ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي په افغانستان کې 13 د 2 په مخه د انټرنیټ پرې کېدو، روغتیايي خدمات، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. د دوو بنسټونو په خپل یو لسمخیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د انټرنیټي خدماتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستمونو کې د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګولو د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسۍ له حقه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وای، تیره میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نه لاسرسي وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدمتونو د پرې کېدو اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 خپور شوی له 100 څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یوه ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدوارې ښځې چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزي روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لار نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
د ملګرو ملتونو شورا او یونما ویلي تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پرې شوي وو هیڅ هم نه دي ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د مای بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو، خلکو د ورځنۍ خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده، آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدکو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد زدکړو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړ.
چند روزې کې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکي وی میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان له 9 تر 9 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدمتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم ونه ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وسلېدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوي. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندېدلو د افغانانو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی و.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدامات وشي. مریم نواز ویلی دی باید د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جمعتونو له لارې اعلانونه وشي. هغې همداشان ویلي هغه پاکستانی اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بی اسناده بهرنیانو ته په کرایه ورکوي له جدي قانوني تعقیب سره مخامخ کېدای شي. په همدې حال کې په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ په بې مخینه ډول زیاته شوې او هر ورځ اند شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او له ځان سره یې بیایي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیاسناد بهرانیانو په ځانګړي ډول افغانانو په وړاندې غوڅ دریز غوره شي. د پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د راپور له مخې مریم نواز 3 اکتوبر 28 د دې ایالت د امنیتي وضعیت د ارزونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیاسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد چې بیاسناد بهرانیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسیې ثبت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمیر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته 2 ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارټي کې میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه حاضر پرون 4 یا 5 بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستاني حق نه لري چې بیا اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې وه. په ځینو ځایونو کې خواندو کورونو مالکان ترلی او افغانانو ته یې له کورونو نه د وتلو ګواښونه کړي دي.
پاکستاني رسنۍ جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤولو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللې ټکنالوژۍ نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 45 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمینه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تروسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په F1 سیمه کې میشت یو افغان چینی غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی و ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په F1 او F4 سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د 3 په ورځ د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په 3 ورځو کې له دې هېواده ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار د سورابګوټ لاسیب سکوار ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې 3 ورځې ټیم ورکړي چې په دا 3 ورځو کې به خامخا ته دا ځای خالي کوي. بارېږي به قانون او کورونه ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته 3 ورځې ټیم ورکړي.
کڅوم تیر 2023 کال رئیس له پاکستانه له بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. خو په وروستیو کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچر ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کوردننه یې پښته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوست په صنعتي پارک کې د پلومړي ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. په دې اړه راپور وروسته په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپ راوتای دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال لیکلی او 1.8 مخه لري، د افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د 1400 نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندې زوی په نوم سریال یې ډیر مشهور شو.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی، د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، یو سلاته شپېته مخه دی. ښاغلی داودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه کردار ذکر پکې شوی دی، لکه مې وجه چې استاد شهرت اومن شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړی وو د کونډې زوی سیریالو. کونډې زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو، په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغې په اړه پکې ذکر شوی دی، او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوې دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل:
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پېښور کې پېژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله، او دوی له کابل نه راغلي وو. نوی نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي: ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډې زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او راډیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 95 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشحاله یم چې زمونږ د الماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وی. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي تر څنګ ډیکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې ډیکلمه کړي دي.
د عقل د عروج د زمانې ملنګا، وا د عقل د عروج د زمانې ملنګا، وا عجب په لفظو کوي کانه ملنګا، وا ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ساتل د پزړکی خزانه ملنګا وا.
د کندې زوی د سریال د اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی د کار او هڅو په اړه د کتاب په اړه راپور مو اوریده. او د هم د خبرونه ورستای راپور په د خوست په صنعتي پارک کې د لومړي ځل لپاره د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې او ټاکل شوې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستی صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منگل مشال را دیتو ویل
لکه بسکیت لکه نور دست خورکی شونه کنه لکه رو بده خواه مطلب چیشه چی خورکی دی آقا مگه که و تامل رو چه پمخی یوس انشالله او دی پنگوان پیسوب نو وز خود هست وقتی چه لاس میلیون افغانه تقریبا مگ پده نی پنگوان تا یکی دی تر دیگه نو روز تا بیا د تولیدات و پروشات و طبقه سکنه چه نوی چیر رو بیا چیر رو بیا چیر رو اینکان دیواله دیچه ده هر یو پابریکه والا سرمایه پا میلیون تا ورسیم.
خوستی صنعتکاران زیاتوی یو لامل چه پا دی ولایت که صنعت دیر پرمختگ نده کرده هغه پا دیزای که ده پانگوون لپاره ده لازم و زمینون نشتونو چه دیدی پارک و فعالی دو سر به هغه نیمگرتی ها لیریشی. یو بل صنعتکار گلزالی جانانزوی ویل
چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې د جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوې ده، نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا یو سلو پینځوسونه تر دو سوه فابریکو پره په کم وخت کې دلته عملي کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بېلابېلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو له کبله یې چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانتي په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارانو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی دپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره خصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپله ځمکه مصرفوي په هغې باندې بدی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 250 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د راپورونو برخه هم دومره وقدر من اوریدونکو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام خپریږي. هیله ده چې اورېدو ته یې تر پایه سره وسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده ښځې یم غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لای واستمات مقبول کی کدر منو کړلې سکون کو زبرشتہ غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ول سم ټولګي جغرافیا مزمن پنځله سم لوستم هله د چې تاسو ټول کدر منو کړلې سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتن خو ځکه سکون کو مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یې لای کوم چې مکل دین تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کدر من سکون کی بای لخل زنون سره د یو لسم په جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره مخکې کړئ. قلمونه ولري زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هیله ده چې تاسو ټول کدر مزه کوونکي نن ورځ د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کتر من زکون کو وسام راکر سو د خپل نوی لوس پر لور پنیز من استاد سو د ننوزی لوس کی رمنه موضوع پنړی کی د دبرس کرو پیژندنه ده ینه پنړی کی دبرس کرا چې ته وای کیږي او څه دولت دبرس کرا موږ او تاسو لور لکه څنګه چې کتر من زکون کو موږ تاسو په تیر لوستل کی د دبرس کرو په حق معلومات پلاس تر بل خو یو سلی به هم موږ تاسو لومړی د دبرس کرو پیژنو چې د دې د دبرس کرو من شاده چې څه خاصه سوینه او څنګه د دبرس کرو لاس تر بل کیږي موږ ویل څو چې د دبرس کراش منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د دبرس کرا د اونو او بوټو د دبرینی پاتشینی دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د دبرس کرو باندې دغه نباتات پاتشینی په دبرس کرو باندې تبدیل شوی دي موږ به یلې سو درنو ځکون کو چې د ډبرس کار چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرس کارو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبرس کار چې دی کلر منځ ځکون کو زموږ تاسو د پښون کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې ریواج وله او پرمختیا یې پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو ځکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکره یې هم انتریست سکاره په نامه سره یادی چې دغه ډول سکاره چې دي درنو ځکون کو خپل ذاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیو پرې کاربن پکښ کې موجود دي ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره ده یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دوت چې دي په کومه اندازې سره دي نو له همدې امل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچې ریتاس په خپل روزمره ژوند کې د دغه تاسو سکرو سره مخامخ سول چې هغه لوګي نه کیوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 48 ده. یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چنان د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو دریم چې دی په خپله د مجر یا هم لنګیت سکاره دي چې دغه سکاره په خپله د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دي. او دغه ډول سکاره چې دي د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دي چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره ده. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډېر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي وي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه سکاره چې دي په سلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادیږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي. هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامو سکرو ته ورته دي یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې د هسکره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لمړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېمه د مچار یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپل د تور د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلینډ، آلمان، انګلستان او پولینډ کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیه په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکرو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکرو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلینز دی او همدارنګه جنوبي ولیس دی. د دې ترڅنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپله د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو ټولو لوی زیرمی لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیځ ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وحیو ده، اندونیا ده او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز چې دی هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوي دي. خو هغه قانونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لوی سیمه ده چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویل کېدلو په کارخانو کې وسخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چېرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چېرې موږ تاسو د یو ډبل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو. خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې داسې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې په کې میوې صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او همچنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شی دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدرمن او ګلری سکون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح خلاص پم عادت ول سم ټول کی جغرافیه مسمن بنزله سم لوسته هله د تاسو ټول قدرمن او ګلری سکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی نو قدرمن سکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدرمن سکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مسمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمن زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمن او خوږ زده کوونکو د لست پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوږ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریشه یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شې ده مروجه ده، یې هم په دودیز توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د مسیحت لمړی پیړۍ په پیل کې بلتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوي ژبه چې ده د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، سلاوي ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه روسي ژبه په خپله د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرین کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغو ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د په څو محلي لهجو باندې ویشل کېږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوي ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوي ژبې چې دي یو د بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوي ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کېږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. درمون زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو سیری او یو څه پوسی وو سیری. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بېلابېلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې پر د 1420 کال څخه بیا تر 1415 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې په خپله د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونوموله، او دغه اردو ژبه چې ده قدر منزکونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې پخپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځیونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بېرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه یې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنځ زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله من دیم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات اوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات اوسېږي یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. او اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموړ ژویلې سو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچېری د سوداګرۍ په باره کې وي، کچېری د صنعت په باره کې وي، کچېری د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلې سو، او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسو، هغه کچېری په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه وبې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوي عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ او تاسو وکولی شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو که درمونه زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللې راډیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې مراد تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا مراد تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو که چیرې د بادرتي مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو، او له نیویار کا څخه بیرته د بوې توارث کو نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مرتبس کول سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنی سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بیه، د مالونو کرایه، د مالونو کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سو، بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ چې وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمیرل سو، نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمنه زده کوونکو هغه وسایل مراد تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو که درمنه زده کوونکو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایلو پورې چې اړ لري، کچیر مراد تاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد جغرافي ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د سپوږمۍ د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای سو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل، چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمې ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څو بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به ساتر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملرون کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بي سیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مېست راغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ تاسو څخه یو پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه مو تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل راډیو د چې منځني لنډ او ورسته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او همچنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هیله ده چې اوس معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي اوس همدلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړي، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې دوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
ظالمانی بھی، سترگی قاتلانی بھی، نور بھی بچا تن گورم ملکم دیار موستر گو نور بچا تن گورم ملکم دیار موستر گو سترگی ظالمانی بھی سترگی قاتلانی بھی نور بچا تن گورم ملکم دیار موستر گو او ملکم دیار مرو ملکم دیار مروستر گو ملکم دیار مروستر گو